አዋዚያ
ምን አዋዚያ
ደህና ነው ወጥተህ ፈራውን ዲሮ ድረኑ አውሪዱን ኮስትሪ መሸይ ቢያ ሐምዘ ነው ሸባሽና ደረዋን ኸበራውን ኩርባናይ دروختیا او سوکالی په هیلم فاروانه خبرونه کې درته د سیمیاو نړۍ خبرونه لرو د سیمیاو نړۍ په اړه رپورټونه هم درته اورو هله دا د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ په فایل کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا کا کاشنا رادیوونه مهم خبرونه اورئ د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادیې سفیر او د هیئت مشر وان برانټ وی افغانستان چې نن سبا د ملي یووالي لپاره ډیر اړتیا لري او ملیت پالنه او بیا پخلاینه پکې مهمه ده د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو لغوه کول ناسم اقدام ده سفیر برانټ په ټویټر لیکلی دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه د پاریس د اصولنامو لمخې هغه استثنایی ادارې دي چې د بیرون نړۍ سره د پول حیثیت لري او اوس دا پولونه نړول کیږي د طالبانو یو ویان بلال کریمی امریکا غک تویلی چې د بودیجې د کمښت لامل د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سولې او ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د اساسي قانون د څار او تدقیق کمیسون منحل اعلان شوی دی د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن هم ویلي چې د طالبانو لخوا د 15 مهمو ادارو منحل کول د مذاکرو بشري حقوقو او ملي پخلاینې اړوند د اندېښنې وړ پیغام لري په عین وخت کې د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي جاسپر ویک لیکلي چې په افغانستان کې د مهمو ادارو منحل کېدل د بشري حقوقو د قانون تطبیق او ملي مسالې لپاره بل زیان رسوونکي اقدام دی او د یو ټول شموله او باثبات راتلونکي لپاره چې د افغانستان ولس یې غواړي او اړتیا ورته لري رامنځته کېدل ستونزمن کوي د امریکا د دفاع وزارت د متحده ایالاتو کانګرس ته په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت محدود پاتې کېدل کېدل شي د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې د ترلاسه کولو لپاره د دفاع وزارت د تفتیش د ریاست مشر شان اوډانل ویلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د ترګریزو فعالیتونو کچه مختلفه و په دې اړه نور راپور د نو شابه آشنا ناوړی
په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش القاعده او زنو نور مسایلو په اړه د 2022 کال د جنوري ل لومړۍ نیټه نه تر د مارچ یو دیرشمې پورې وخت په پام کې نیول شوې ده راپور وی د امریکا مرکزی قومندانۍ ارزول ده چې د القاعده ډلې مشران له طالب مشرانو سره نږدې روابط لري خو افغانستان ته د سفر اول ته د روزنې لپاره ظرفیتونه او امکانات محدود دي په راپور کې ویل شوی دی چې د کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو کچه کمه وه په داسې حال کې چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي د القاعده ډلې د طالبانو په دستور په افغانستان کې خپل حضور کمرنګ ساتلی دی له امریکا سره د 2020 کال د دوحې د تړون په اساس طالبان باید هیڅ یوې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي چې د امریکا ګټو ته خطر پېښ کړي نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د پاکستان پاوزوی د سیشن به پورز دغه هیواد په شمال لویدیز کې د امنیتی ځواکونو او پاکستانی طالبانو ترمن نخته کې د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان وشل شوې دي د پاکستان پاوز په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اورپا کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوې دي د پاکستانی طالبانو ډله چې په تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشهور ده د افغانستان طالبانو سره نږدې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بي پورز یعنی د مې په ولسم اعلان وکړو چې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت او په نیویارک او لاس انجلس ښارونو کې د دې هیواد د قونسلګرۍ او رسمي کنټرول یې واخیستو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی دغه ډیپلوماټیک ماموریت د امنیت او ساتنې بشپړ مسولیت لري چې د تیری ورځ راهیسې پیل شوی دی او تر امرسانی پورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه سفارت او قونسلګریو ته دننه شي د د افغانستان سفارت د مارچ په 14مه یعنی د هوت میاشتې په 15مه د واشنگتن په وخت د غرمې په 12 بجو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو ته د لنډو مراسمو په ترڅ کې تحویل شو او هغوی به یې مراقبت کوي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان سره رسمي ډیپلوماتیک روابط هم نه لري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. په ایران کې محلي رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د یوې لویې مالي شرکت یو منفک شوي مامور نن په خپلو همکارانو ډزې کړي دي. درې تنه یې وژلي دي او تر دې مخکې چې ځان ووژني لږ تر لږه 15 نورې زخمیان کړي دي. ایرانی رسنیو د پولیسو د یو قمندان ډګروال فرزاد یاسمی په قول لیکلي چې برید کوونکی د خپلو همکارانو د برمته نیولو او وژلو وروسته ځان هم ویشتلی او وژلی دی. ځینې زخمیان په بد حالت کې دي. د برید کوونکي هویت په باره کې پوره معلومات نه دي ورکړل شوي او پولیسو هم دومره ویلي دي چې د منفک کیدلو وروسته دغه پیښه رامنځته شوې. دا پیښه د مصطفی صافان شرکت د علم په څانګې کې شوې چې د ایران د سترو پروژو او کاروبارونو لوی شرکت بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په دې شرکت د 2000 کال رئیس بندیزونه لګولي. دا شرکت د ایران د انرژۍ، ساختماني او قانونو اړوند ډېر فعالیتونه لري. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ د سویډن او فنلند لخوا د ناټو سازمان کې د غړیتوب اخیستلو وړاندیز ته هرکلی وویل او دا اقدام یې یوه تاریخي شیبه وبلله. د ناټو عمومي منشي نن تایید کړه چې سویډن او فنلند رسمن د ناټو سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. دا اقدام په اوکراین د روسیې د یرغل له امله کیږي. د ناټو منشي سټولټنبرګ د دواړو هیوادونو د سفیرانو لخوا د غوښتنلیکونو سپارلو وروسته وویل د سویډن او فنلند د همکارۍ او غړیتوب سره به د ناټو امنیتي ځواک نور هم قوي شي او په یو حساس وخت کې ډیر مهم اقدام دی. د غړیتوب دا غوښتنه باید د ناټو سازمان د 150 غړو لخوا تاییدي واخلي او د تاییدي دا پروسه 2 اونۍ وخت نیسي. او په هند کې په بیساري ډول د تودوخې درجه لوړه شوې او د سختې ګرمۍ له امله په نوي ډیلي کې د ژوبڼ مسؤلینو د ژویو د حفظ او مراقبت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي دي. نن چهارشنبې د نوي ډیلي په ژوبڼ کې په هغو ساحو کې څپرې او تجیرونه ولګول شو چې ونې پکې نشته او ځینو ساحو کې واړه سیار ډنډونه جوړ کړل شو چې د ژویو لپاره ځمکه سړه شي. د ډیری ګرمۍ له امله د ایګو فیلانو په څیر ژوي ټول ورځ په اوبو کې پراته وو. په هند کې دغه بې ساري تودوخې نه یوازې ژوي بلکې نباتات او زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، سم په مونږ کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د تیر حکومت یو شمېر مهمې ادارې ړنګې کړې دي چې د نړیوالې ټولنې خبرګونونه یې راپارولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ځینو ستونزو له کبله دا ادارې ړنګې کړې چې د اړتیا په صورت کې به بیرته فعال شي. خو ځینې کارپوهان وایي د دغو ادارو ړنګېدل ښیي چې طالبانو حکومت پر دغو ړنګو شوو ادارو باور نه لري. تفصیلی د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو اسلامي امارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر اساسي قانون د سر کمیسیون د ملي امنیت شورا د پخلاني علي شورا د ولسي جرګي دارالانشا او د مشران جرګي دارالانشا رنګیدل اعلان کړی دي. د طالبانو اسلامي امارت دغه ادارو د رنګیدو یو علت بودیجوي مشکلات خو دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرسل وین بلال کریمی امریکا غا کښنه راډیو ته ویل چې کارت یې پیښ شي دا یې ادارې بیرته فعالېدلی شي.
لکه څنګه چې تاسو په یوه د اسلامي امارت بودیجه پر عیني واقعیتونو باندې بنا ده، کوم ادارات چې فعالیت کوي او مسمیری وي استفاده ترې کیږي د هغوی لپاره مصارف تهیه کیږي ولې کوم ادارات یا کوم کمیسیونونه چې فعالیتونه یې متوقف وو د هغوی لپاره د اوس لپاره یې کارونه ولاړ دي کله که احیانا اړتیا ورته پیښه چې بېرته هم احیا کېدلی شي.
د طالبانو اسلامي امارت دغه اقدام د افغانستان په دننه او بهر کې د غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ادارو د رنګېدو په باب د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د مهمو ادارو د رنګولو په اړه د طالبانو پریکړه د اندېښنې پیغام لیږي. کله چې د خبرو بشري حقونو او ملي پخلاینې مسلې مترکیږي د اوږدو لسیزو د جګړو وروسته ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم د طالبانو اسلامي امارت دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی او د دغو ادارو د کار د دوام په اهمیت ټینګار کړی دی. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برنډډ د خپل ټویټر په پاڼه په ځانګړي ډول د بشري حقونو کمیسیون رنګېدو ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا کمیسیون د پاریس اساساتو پر اساس جوړ شوی او چې نړۍ سره د پل حیثیت درلود. هغه ویلي دا پلونه مخ په زیاتېدونکي ډول د نړېدو په حال کې دي. افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جیپس رویک هم د دغو ادارو په رنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په تېر رژیم کې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت معین عبدالاحد فرزام وایي چې طالبان له وړاندې د بشري حقونو د کمیسیون له پلیتونو خوښ نه وو او د دغه کمیسیون کړنې د خپلو نظریاتو سره په ټکر کې لیدلې.
انحلال کمیسیون مستقل او غشرف
ښاغلي فرزام وویل د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون رنګېدل به په خپله طالبانو باندې ډېره منفي اغېزه ولري او هغوی به په نړیواله کچه منځوي کړي. د تېر حکومت دغه چارواکی وایي چې په تېرو بعد حتمی شو کې د بشري حقوقو کمیسیون دن افغانستان کې فعالیت نه درلود. خو دی وی دا کمیسیون لا هم کولای شي د افغانستان بهر د بشري حقوقو برخه کې کار وکړي. پر اساسي قانون سر د کمیسیون د رنګېدو په اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړي وحید پرزی وایي چې دا په دې معنا دی چې افغانستان کې اساسي قانون نشته. نو چې اساسي قانون نشته کمیسیون هم خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
پیامد بسیار خطرناک و پیامد بسیار
خغلی پرزی ویل افغانستان ته کومه جدي او خطرناکه پیله ونه لري. متاسفانه پر اساسي قانون د سر کمیسیون د اساسي قانون په شتون کې هم دغه کمیسیون د اساسي قانون په ګټه کوم کار ترسره نه شو کړلی. د اساسي قانون د سر د کمیسیون رنګېدل په دې معنی دی چې اساسي قانون نشته دی. د سولې او نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رضا قاسمی وایي چې د ملي پخلاینې علي شورا افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې عملا کوم پالیت نه درلود چې اوس یې پخوانی رئیس عبدالله هم له هېواده وتلی دی چې ورسره د دغه شورا کار هم عملا پای ته رسېدلی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوم. د بخښنه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تبعیض د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د میلیونونو خزو راتلونکي له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې هم میلیونونو خلکو ته د مرستو د اړتیا خبر ورکړل. طالبان وي د حکومت د چارې سموي او ډېر زر به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. تفصیلي رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د 2022 کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سکهال یو شار یو میلیون ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ دي. یونیسف لیکلي 15 میلیون اړمنو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پروګرامونه پیل کړي چې په دې مرستو کې 8 میلیونه هغه ماشومانو ته تغذیه هم شامل ده چې خوارځواک دي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیشن بي پور ازندېښنه څرګنده کړه او په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د میلیونونو افغان خزو راتلونکي په خطر کې ده او هغوی د طالبانو د تاوتریخوالي له امله په ویره کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو منه کیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین قانی د سیشن بي پور از د سی ان ان شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې ډیر ژر به د نجونو د تعلیم او د خزو د کار په اړه خبر ورکړل شي.
دی باندې خو موږ
ستونزه دا ده چې تعلیم باید د افغاني رسم او رواج په طریقه وشي. اوس دی و اسلامي حکم او اصول پر رامنځته کولو باندې کار روان دی او دا په ټول افغانستان کې د حجاب اړوند شامله مسأله ده. موږ باید داس شرایط مساعد کړو چې خلک خپل لور یا خور د هماغه اعتماد لمخې بیرون ولېږي. نو موږ باید د هغوی خوندیتوب تضمین کړو.
خو دا خبره د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هي دربار نه مني.
دا کار به هیڅ کله ونشي ځکه د ټولو طالب مشرانو ژمنې هیڅ د اعتماد وړ نه دي. دوی څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. موږ په دوهې کې د امریکا سره د مذاکراتو په وخت او د بین الافغاني مذاکراتو په وخت لري واورېدل چې د ښځو حقونو ته به درناوی وکړي. موږ ترې د اګست په 18 نیټه په مطبوعاتي کانفرانس کې واورېدل چې د ښځو حقونو ته به درناوی ولري، خو دوی د اګست په 13 د ښځو د حقونو په سرغړونو پایل وکړ.
سراج الدین قانی په دې مرکه کې دا هم ویل چې لدی وروسته امریکا ته د دښمن په نظر نه ګوري او وی د ډیپلوماسۍ او خبرو لپاره وخت لري. د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول 15 مهمې ادارې منحل اعلان کړي. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د یو حکومتي وایان له قوله لیکلي چې دا ادارې اړینې نه وي او د کلنۍ بودیجې د کمښت لامل منحل کړي دي.
څه ولوم تاسو فاندې لاره تک په دې خو ګور ټول هغه بنسټونه چې بشره خوند کار کاول کړه د بشره د خوند خپلواک کمیسن د مدافع وکیلانو انجمن د خزو پرونه تاو تر خوند ځنګړه محکمه او سرونه ټول یو ګور په سیلغه کې او په دې ډول سره د افغانستان نړیوالو بشري خوند تعهداتو ته د پایټکل کې خدل کې هغه په داسې وخت کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ ده او هر ورځ موږ سره محکمه لرو، هر ورځ موږ شکنجې لرو، هر ورځ موږ قتلونه لرو، هر ورځ موږ جنگي جرایم لرو. په داسې وضعیت کې داسې وبنسټ چې هغه د حکومت پر کړنو باندې وایي څارو کې نشټونې په دې معنی ده چې حکیمه ډله غواړي چې د مطلق حاکمیت خواته ولاړ شي او نه غواړي چې داسې بنسټ چې دوی باندې څارو کې په افغانستان کې
د حکومتداري او بشري حقوقو د مراد کولو په هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدنی کړي او په پام کې لري چې د لس ورځو په موده کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون لپاره مستند راپور وړاندې کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس وست هم ویلي چې د خزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د بشري حقوقو سپکاوي دي. خو د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي غواړي چې خويندې په عزت سره په محفوظ ډول.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شاور اچرنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه راپورونه اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې دوی په افغانستان کې لږ زره زندانیانو او د زندانونو چارواکو ته خواړه او نورې مرستې برابرې. د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیواله کمیټې وایاندې انیتا دولارد زمون همکار وحید الله فیضی ته ویلي چې دوی په ټول هیواد کې دوه دیش روغتونونو کې لږ زره ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې هم ورکوي. په مو کې دغه مرکې ته
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې بشري ناورین ته څه ډول ځواب ورکړي؟
اوس په افغانستان کې لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی ده چې افغانان مخ په زیاتېدونکې توګه له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د تیل کار رئیس موږ خپل ټاکلې بودیجه دوه برابره کړې او د مرستو اندازه مو په پراخه کچه زیاته کړې. اساسا موږ د روغتیا په برخه کې کار کوو او له روغتونونو سره مرسته کوو. زیات شمېر کسانو ته چې په بیلابیلو پیښو کې او داسې نور وسیلو باندې ټپیان شي وي لا فزیکی اړخه یې په ځان بسیا کوو یا ورته د بدن مصنوعي غړي جوړو. موږ هم داشان توبو په زیربناو او انرژي په برخه کې هم کار کوو چې په ټول هیواد کې یو لوی ستونزه ده. موږ د مرستو نور دودیز ډولونه هم لرو چې هغه د معیشت په برخه کې له کورنۍ سره مرسته کول دي او د زندانونو له چارواکو او زندانیانو سره مرسته کول هم شامل دي تر څو ډار ترلاسه کړي له سمې روغتیا څخه برخمن اوسي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل د سره صلیب نړیوالې کمیټې خپل ماموریت کې بدلون راوستی دی.
بانکداري او د پیسو د کمښت ناورین په افغانستان کې د ټولنې په ټولو برخو زیات اغیزه کړې او واقعا یو شمېر اساسي اړتیاو ته لکه روغتیایي مراقبت، خونه و روزنه او بو او داسې نور مهم سیستمونو ته لاسرسي محدود کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې خپل کارونه منسجم کړي. همدا اوس په ټول هیواد کې د دود د شروختونو په ګډون له یو شمیر کلینیکونو او تعلیمي مراکزو څخه هم ملاتړ کوي. اوس تقریبا 10,000 روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې ورکوو او 600 بسترونه فعال دي چې هر میاشت لږ تر لږه 300,000 کسانو ته روغتیایي مشورې ورکوي او درملنه کوي.
ICRC is mainly working on health sector.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خو اساسا د روغتیا په سکتور کې کار کوي. دا سنور کومي برخې چې په کې کار کوي.
As I mentioned earlier, water and energy supply has been
لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د اوبو او انرژي رسول په بیساري توګه په تیرامیاش کې بي سواته شوی. موږ هڅه کوو چې د برېښنا ملي شرکت په میلیونونو لیټر تیل ورکو. تر څو دا ډار تر لاسه کړو چې اوبه او انرژي په خپل وخت ورسیږي او دا ناورین پرې اغیز ونه کړي. همداشان تا انفرادي توګه هم یو شمیر جنریټرونو ته تیل ورکول کیږي چې په زندانونو او روغتونونو او نورو ودانیو کې دوامداره برېښنا تامین کړي. موږ هغو کورنیو ته نغدې پیسې هم ورکوو چې د انفلاسیون له کبله یې دندې له لاسه ورکړي او د خوراکي توکو د اخیستو توان نه لري. او بل برخه کې چې د لسیزو رئیسی موږ په افغانستان کې په کار کوو، هغه د معلولینو او یا هغو کسانو سره مرسته شامل ده چې فزیکی ملاتړ ته اړتیا لري. همداشان د لسو زرو بندیانو او د زندانیانو د چارواکو ته د خوړو برابرول هم زموږ په کارونو کې شامل دي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو بل کار د هغو کورنیو یو ځای کول هم دي چې د جنگ له کبله سره جلا شوي دي.
The ICRC is meeting the
سره صلیب نړیواله کمیټه له بندیانو سره هم ګوري.
So we have موږ له زندانونو څخه د لیدنې په برخه کې کار کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټې یو اساسي دنده دا ده تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې زندانیان هوسا دي. په دې وروستیو کې د ملاقاتونو په برخه کې د زندانونو له چارواکو څخه د ملاتړ او د خوراکي توکو برابرولو په برخه کې موږ خپل ملاتړ زیات کړی دی تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زندانیان اساسي
ارتیاوته
لاس رسایل. کسان اوس په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي؟
ما
سره هیڅ شمیر نشته چې تاسو سره
شریک کړم.
د سره صلیب نړیواله کمیټه څومره بودجه په پام کې لري او د نوي کال راهیسې تر اوسه څومره پیسې لګولې دي؟
So in terms of our budget in 2022
it has د 2020 کال په پرتله زموږ بودیجه په 2020 کال کې د پام وړ زیاته شوې او محتمل لري چې 200 میلیون سی وی سی فرانک مرسته هم ترلاسه کړو. دا د نړۍ په کچه تر ټولو دویم لوی عملیاتي بودیجه ده. د بودیجې کمښت شته دی. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په افغانستان کې زموږ له کار څخه ملاتړ وکړي، ځکه د زیاتو افغانانو د پاتې کېدو دپاره بشري مرستې ډېرې اړینې دي. موږ ګورو چې په نړۍ کې زیات ناورینونه شته دي او موږ واقعا په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د افغانستان په خوا کې ودرېږي.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا پاوسه اجازه ورکړې ده چې په سومالیه کې د القاعده له شبکې سره تړلې الشباب ډلې د ځپلو لپاره 500 عسكر ځای په ځای کړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس له دغه هیواد نه د امریکایي عسكر ویسل، خو اوس سومالیه ته د نوو عسکرو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې چې د سومالی پارلمان نوې ولسمشر وټاکه کیږي. نورحال د سیوی خادم په رپورټ کې
د جمهور رئیس جو بایدن د نوې فیصلې سره د پخوانی جمهور رئیس ټرمپ هغه فیصله بدله شوه چې په کال 2020 کې د سومالی نه 200 عسكر رئیسی وو.
د دې فیصلې هدف یو داسې مختصره خو مؤثره قوه لګل دي تر څو هلته داسې شرایط برابر کړي چې زموږ متحدین ته ګټور وي او ورسره د شباب د خطر د مخنیوي لپاره هم د دې قوینه د ضرورت په وخت کې کار واخیستل شي او د ممکنه خطر چره هم کېدی شي.
سپینوانی وایي سومالیه ته به د غاسکر نزدې پرتو سیمو ته نه ورځي، مګر دای نه دی ویلي چې چیرته به ځای په ځای کیږي، هدفونه به یې څه وي او تر څه وخته پورې به هلته پاتې کیږي. د امریکا پوځ او د دهشتګرۍ ضد مقامات د القاعدې ملګري د الشباب ډله ډېره شتمنه او ضرر رسوونکې ډله ګڼي. دغه ډله په نږدې وختونو کې نور هم پراخ او قوي شوې ده. قریب دېرش کسه یې د دې میاشتې په سر کې د سومالی په جنوب کې وژلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډېر وخت نه په سومالی کې د امریکا د رول په حقله ناراضه دی. په کال 1993 کې په مګدیشو کې د 13 امریکایي عسکرو د وژل کېدو نه وروسته د امریکا ولس دغلته د امریکا په نظامی حضور نه دی خوښ، مګر د دفاع وزارت جلا فکر لري.
خبره دا ده چې شباب اوس هم یو ستر خطر دی، نه یوازې دا چې دوام یې موندلی بلکې قوت یې هم موندلی. نو موږ باور لرو چې ښه لاره د مخنیوي همدا ده چې د سومالیا سره په دې لړ کې کومک او همکاري وکړو.
دا واضح نه ده چې د سومالی نوی جمهور رئیس د امریکا نه د پوځ غوښتنه کړې ده یا نه، مګر کارپوهان وایي که سومالیا د امریکا د فیصلې هرکلی کوي خو ورسره دا هم وایي چې جګړه د مسلې حل نه ده.
د امریکا هوایی بریدونو الشباب مهار کړی، خو د بریدونو د درېدو سره سم الشباب بیا سر راپورته کوي. د مسلې حل په هوایی بریدونو نه کیږي، بلکې په کار ده چې د سومالی د شخړې یو سیاسي حل لاره راووزي او زموږ ځوانان د الشباب له جاله راوویستل شي.
داسې ښکاري چې هیڅوک کم خوندي نه دي. د فبروري په میاشت کې د سومالی د جمهور رئیس په کور باندې په حمله کې شپږ کس مړه شول او په لسهاوو نور ژوبل شول.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او د نن وضعیت د خبرونه په روسي رپورت کې اوري. د پښتو ژبې ادبیاتو په پیښور کې د یوې غونډې په جوړولو سره د پښتو ژبې پر وده خبرې وکړې. دوی له دولتونو او ولسونو نه غوښتي چې د پښتو ژبې د وده لپاره زیاته هڅه وکړي. مسکا صافی په همدې موضوع رپورت لري.
په پیښور کې د افغان کلتوري ټولنې او د لیکوال او سیاستوال ډاکټر کبیر ستوري کورنۍ لخوا یو غونډه ترسره شوه چې پکې د لر او بر شاوخوا 200 ادیبانو، پوهانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون درلود. دوی په شاعرانه محفل کې د پښتو ژبې د پرمختګ په اړه ویناوې هم وکړې. د افغانستان د کونړ اوسیدونکي محمد هاشم هم شریک وای چې پښتو ژبه باید د علم ژبه شي.
باید ټول پښتانه کوشش وکړي چې دا د پښتو ژبه علمي ژبه کړي. کله چې پښتو علمي ژبه شوه او په علم کې ورننوتله، یا علم پښتو ژبې ته ورننوت، پښتو ژبه علمي اثار پیدا شو، علمي کتابونه پیدا شو، علمي ذخیره پیدا شوه، خود په خوده پښتو مخ په وړاندې شي. او دا کار د شاعرانو او د ادیبانو برخه پکې ډیره درنه او ډیره مهمه ده.
په دې غونډه کې شاعرانو د خپلو شعرونو او بیانونو له لارې د پښتو ژبې او ادب سره خپل مینه څرګنده کړه. شاعر عباسی یوسف زی وای چې پښتو ژبه باید د پښتونخوا په نصاب کې شامل شي.
زمونږه بدمرغي دا چې پښتانه په دوه برخو کې ویشتي، سپا افغانستان کې اوسېږي، سپا پاکستان کې اوسېږي. نو په افغانستان کې خو پښتو د نصاب او د کتاب ژبه ده، خو په پاکستان کې هغه څه نشته. په پاکستان کې خلک په دې لا نه پوهیږي چې د مورنۍ ژبې اهمیت او ضرورت او ارزښت څومره دی.
د ستوري بنسټ غړي او شاعر بصیر بیدار ستوري په افغانستان او پاکستان دواړو کې د پښتو ژبې د حق غوښتنه کوي.
چې کله په نصاب کې پښتو ژبه شامل نه شي، او د ماشوم چې د مور د غېږې نه راځي خو په مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، نو چې کله د سکول ته ځي، ښوونځي ته ځي، او په هغه کې د تدریسي نظام هغه بدلېږي، نو واضح خبره ده چې هغه دغه کېږي، د ژبې نه ډېر لرې پاتې کېږي.
په پېښور کې د افغان کلتوري ټولنې مشر امان الله نصرت وایي د پښتو ژبې د ودې لپاره ولس او چارواکي دنده لري چې د نورو ژبو سره د سیالۍ لپاره پښتو ژبې ته پاملرنه وکړي.
چې دوی
ترنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. په څو لنډو شیبو کې د روایت امر